السلام علیکم د ازادي رادیو دوله سات خبرونه ته هر کله روسیا له افغانستان سره د مرستو ژمنه کوي خو وايي دا په دې معنی نه ده چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژني. موسکو او طالبان چې اوس وخت رسیدلی په خپلو کې څه ډول اړیکې پالي؟
روسیا او طالبان په افغانستان کې یوه ګډه موخه لري. وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو غړي هیوادونه ځواکونه له افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسېد.
موسکو نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سږ کال له 30% پورې له رکود سره مخامخ شي.
What we foresee and fear is
چې موږ یو وړاندې نه کوو او ورته اندیشمن یو. همدا د افغانستان اقتصادي رکود دی چې د 30% کې ترمنځ پوي.
افغانستان چې له اقتصادي پلوه په تیرو 30 کلونو کې تر ډېره د بهرنیانو په مرستو متکي و، وخت د طالبانو له رسېدو وروسته یې وګړي د نړیوالو مرستو د کمېدو له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
جمع را روان دی، لرګي ګران ډېر زیات، چې اوس هم په نږدې روپۍ راسره نشته چې پوای دي.
د ژوند رنګونو کې مو د مدني چارو له یو فعال ځوان سره خبرې کړې دي.
موږ ځوانان سره راغونډو، هغوی ته شوراګانې جوړوو، د هغوی امانګې کوو، د هغوی کوم کوم شیان ته دوی ضرورت لري هغه به دوی هلته مطرح کوي.
نن چهارشنبه د 14 هجری لمریز کال دی. تل یا میزان د میاشتې 28 او د 2020 کال د اکتوبر 6 ده. د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو افغانستان پولې ته نږدې په تاجکستان کې پوځي تمرینات پیل کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو دفاع وزیر له روسیې غوښتي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له دوامه لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی اډیمو پرون د سنا د بانکي چارو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل چې دا مهمه ده چې پر طالبانو بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې د بشري مرستو لپاره لارې چارې ولټول شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه چې شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر ته رسیږي کنګل کړه. واشنگټن وایي تر هغو چې طالبانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نوي په ځای کړي او د قطر د 2020 کال پر کړو ژمنو یې عمل د 2020 کال د تړون پر کړو ژمنو یې عمل نوي کړی، دا پیسې نه ورسپاري. د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي واکسین ته اجازه ورکړې ده. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د مدیترانې د ختیځې برخې د پولیو د مخنیوي مسؤول حمید جعفری پرون اسوشیټد پرس آژانس ته وویل چې د طالبانو له لوري وروسته له 3 کلونو مخالفته دا لویه لاسته راوړنه ده.
د پولیو د پیلېدو لپاره د طالبانو د چارواکو امر له څو پلوه ستر بدلون دی او مهم بدلون دی. د اوس لپاره موږ وینو چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د محدودو پیښو د مخنیوي لپاره یو بېساری فرصت پیدا شوی دی.
مخکې تر دې چې طالبان بیا واک ترلاسه کړي، د افغانستان په ځینو برخو کې به د ملګرو ملتونو ادارې نه پرېښوده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 20 نړیوال جام لپاره د چمتووالي په هدف نن په دوبۍ کې خپل دوهمه دوستانه لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل او ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بعد نړیوال جام تمریناتي سیالیو په لړ کې خپل دوهم لوب له وست انډیز کرکټ ملي لوبډله سره وکړي او د افغانستان رسمي لوبې به د اکتوبر له 15مې پیل شي. افغانستان نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره خپل لومړی لوبه د دوشنبه په ورځ جنوبي افریقا ته وبایلله. د دې جام لومړی پړاو لوبې د یکشنبه په ورځ پیل شو چې د دې مرحلې له اتو لوبډلو به څلور دوهم پړاو ته لاره کوي او بیا به د افغانستان په ګډون سر له شنبه له اتو نورو ټیمونو سره په دوو ګروپونو کې سیالۍ سره کوي. دا لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. پای لوبه به د نومبر په 14مه وي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي دي. د دې تمریناتو هدف له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د ترورستي فعالیتونو مخنیوی یاد شوی دی. په دې تمریناتو کې تر 5000 ډیرو سرتیرو له سلګونو هوایي او امځکنیو پوځي تجهیزاتو سره برخه اخیستې ده. د دې عسکرو نیمایي روسان دي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان مشري روسیه کوي او په دې کې تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، ارمنستان او بلاروس هم شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی و چې د داعش شاوخوا 2000 وسلوال په افغانستان کې فعال دي او د دوی مشران هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر له روسیې غوښتنه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له ادامې لاس واخلي. لوید آستن پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. تر دې کتنې وروسته د وویل چې موسکو د همداراز د تور سمندرګي شاوخوا پرتو هیوادونو له بې ثباته کولو ډډه وکړي. د اوکراین ولسمشر زلنسکي بیا واشنگټن د کیف تر ټولو ستر پوځي شریک وباله.
لومړی غواړم چې له ولسمشر بایدن څخه مننه وکړم. موږ هغه 8 میلیونه پوځي مرسته ترلاسه کړه چې واشنگټن ته زما د سفر پر مهال د امریکا ولسمشر د هغې ژمنه راسره وکړه. موږ او زموږ پوځ د متحده ایالاتونو له ملاتړه ډېر خوشحاله یو.
د امریکا دفاع وزیر د تور سمندرګي د سیمې د دریو هیوادونو له سفر وروسته پرون له ګرجستان او اوکراین ته ورسېدی. له اوکراین رومانیا ته ځي. ټاکل شوی ده لوید آستن بیا د پنجشنبه او جمعې په ورځو په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د نړیوالې دوهمې جګړې د اجباري کمپ یوه مرستیاله چې تېره میاشتې په جرمني کې تر محکمې مخکې د تېښتې هڅه کړې وه او بیا ونیول شوه پرون محکمې ته حاضره شوه. شپګنوی کلنه ارمګارد فوشنر په پولند کې د 1943 او 1945 کلونو ترمنځ د لیول زرو څلور سوه زیاتو انسانانو په وژلو مجرمه پیژندل شوې ده. فوشنر د نازی وخت لومړۍ ښځه ده چې محاکمه کیږي. راتلونکی سهشنبه به دا بیا محاکمې ته حاضرېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه پات برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته روسیه له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه خو ویل چې دا په دې معنی نه ده چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژني. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي و چې هغه وخت به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني چې د بشري حقوقو په ګډون په خپلو ژمنو عمل وکړي. بلورته د امریکا د خزانه وزارت پرون ویل چې طالبان په هغه دریس کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک په میلیارډونو کنګل شوی ډالر ور وسپاري. جزئیات په دې رپورت کې.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا موسکو، پیکینګ او اسلام آباد له افغانستان سره مرستو ته چمتو دي. د روسیې، چین او پاکستان چارواکو پرون په موسکو کې د غونډې پر مهال دا ژمنه وکړه. تمه ده چې نن د موسکو په غونډه کې د دې مرستو په اړه خبرې وشي. په دې غونډه کې به تر لسو د ډېرو هیوادو استازي ګډون وکړي. هم چې له افغانستان سره یې په تېرو دوو لسیزو کې شاوخوا 3 میلیارده ډالر مرسته کړې او دا د سیمې تر بل هر هیواد په دې موده کې ډېره مرسته ده. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته اندېښنه لري خو وایي چې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په کچه استازی به د ماسکو غونډې ته ولي شي. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی برخه نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس وایي چې څوک دې غونډې ته نه لیږو. طالبان چې پلاوی د ماسکو په غونډه کې برخه اخلي وایي چې د دوی هڅه به دا وي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي.
د طالبانو د رژیم د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستيال او د دوی ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت استاد چې مسکو ته ځي هغه به په مسکو کې د اسلامي امارت رسمیت پیژندلو په موضوع باندې خبرې وکړي او داسې به د هیوادونو سیمه کې دي ساندښنی ورته پیدا شوی غو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وکړي
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو تر اوسه یې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو سره په تماس کې یو موږ دوی هڅه وو چې پر هغو ژمنو چې له واکمنېدو وروسته یې کړي دي بشپړ عمل وکړي چې په دې کې ټول شموله حکومت چې مختلف قومي او سیاسي کسان پکې وي څو دا حکومت د ټولنې د سیاسي نظر استازیتوب وکړي د طالبانو د پرسمت پیژندلو مسأله د اوس لپاره تر بحث لاندې نه ده او دا خبره مو ښکاره کړې ده د امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر هغو په رسمیت نه پیژني چې طالبانو په خپلو ژمنو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې عمل نوي کړی د واشنگتن په رسمیت پیژندل د دې لپاره هم طالبانو ته مهم دي چې د افغانستان د مرکزي بانک اساسي زیرمې چې شاوخوا 9 میلیارد ډالر کیشي ترلاسه کړي د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی اجمو پرون په واشنگتن کې د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل چې تر دې دمه طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي شاغلی اجمو زیاته کړه چې پر طالبانو به بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې به متحد ایالتونه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هلې ځلې کوي
موسکو نن د څه باندې لسو هیوادونو او طالبانو د استازو د غونډې کوربه دی روسانو په تیرو څو کلونو کې څو ځلې طالبان خپلې خاورې ته د غونډو لپاره وربللی دي او ښې اړیکې ورسره لري خو د نننۍ غونډې تر پایلې یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل دا غونډه په دې معنا نه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني دا اړیکې او دا وینا په تضاد کې ده د سیاسي چارو له کتونکي شفیق همدم څخه اورو
روسیا او طالبان په افغانستان کې یو ګډه موخه لري دغه موخه د امریکا او د ناتو ځواکونو ویستلو وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو غړي هیوادونو ځواکونه د افغانستان څخه ووته نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسېده اوس روسیا په دې هڅه کې ده چې د دغه خلانه ګټه واخلي او افغانستان کې خپل د پل ځای پیدا کړي
همدم سب که ستاسو خبره د روسانو او طالبانو د اصل میاشت تیر شوی وي نو ولي روسي طالبانو اوس د مسکو غونډې ته ورپللې دي
د دوی دغه ناسته په مسکو کې د دې لپاره ده چې روسیا غواړي چې خپل د پلزه په افغانستان کې ولټوي او په افغانستان کې خپل نفوذ ولري
د ماسکو په غونډه کې د امریکا د نه ګډون علت څه دی
یو لامل دا ده چې امریکا د طالبانو سره خپل مستقیم اړیکې لري سو موده په خوا هم د امریکا متحده ایالات ډېر پوری چارواکي د طالبانو د کابینو غړو سره په قطر کې ناسته لرل حتی په ځینی مواردو کې چې امریکا د طالبان سره مستقیم خبرې نشي کولای نو د پاکستان له لارې سره خپل خبرې اترې کوي نو ځکه روسیې ته کم اړتیا نه لیدل کیږي بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات لا هم غواړي چې پر طالبان باندې فشار وارد کړي چې یو همشمول همګډون حکومت جوړ کړي د ښځو او لږکیو حقوق ته د احترام کړي او نړیوال قوانین ته غاړه کړي او د هغوی څخه سرغړونه ونه کړي او بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې په دغسې ناستو کې او په دغسې غونډو کې د پګډون کولو سره طالبانو ته نړیوال مشروعیت وبخي
امریکا خو په تیرو څو کلونو کې له طالبانو سره بیا بیا غونډې کړې دي نو اوس ولې
بدون لشکا چې په خوا هم دی ورسره مذاکرات لره ناسې لره خواغه یوازې او یوازې د امریکایي ځواکونو د وتلو په موخه وه نه د طالبانو د مشروعیت په خاطر
د سیاسي چارو کتونکی شفیق همدمو
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. صفی الله ستانکزی ته به وښو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په استعفا باندې ځینو ورځپاڼو تبصرې لیکلي دي. له هغې ډلې واشنگتن ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي، افغان الاصله امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد سه شنبه داسې وخت له خپلې دندې لاس په سر شو چې په افغانستان کې د امریکا له ملاتړ برخمن حکومت د سقوط او د امریکا له راوتلو څو اونۍ تیریږي. ورځپاڼې لیکلي خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا د 2020 کال د فبروري د تړون یو مهم مشر مرک شو چې بلاخره د افغانستان د امریکا راوتلو ته زمينه برابر کړه. زلمی خلیلزاد په 2013 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغان سولې لپاره ځانګړی استازي وټاکل شو. هغه څو پر لپسې میاشتې په دوحه کې له طالبانو سره خبرې وکړې او په دې مهال د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو ته هم سفرونه وکړل. واشنگتن ټایمز ورسپانې لیکلي د طالبانو د ساګ دوبي سختو بریدونو او د امریکا له ملاتړ برخمن افغان حکومت سقوط په زلمی خلیلزاد او هم په خپل ولسمشر بایدن باندې د انتقادونو یو لړۍ ته زمينه برابر کړه. دوی په دې خاطر له انتخابونو سره مخ شول چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د رئیسالو په پریکړه کې د ورسپانې په خبره له بیړې کار واخیست او د عواقبو پروايه ونه کړه. خو امریکایي چارواکو له هغې ډلې په خپله ولسمشر بایدن په وار وار ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي او دا یې وخت و چې راووزي. د زلمی خلیلزاد استعفا ګڼ خبرګرونه هم پارولي. له هغې ډلې افغان سیاستوالو رحمت الله نبیل او رنګین داد فرس پنتا د افغانستان د اوسنیو ناخوالو او ناوړه وضعیت مسؤلیت د زلمی خلیلزاد په غاړه اچولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د زلمی خلیلزاد او د هغه لټیمه ستاینه کړې ده او ویلي دي چې کی خبرې ورسره درلودي. طالبانو همدارس د زلمی خلیلزاد د ځایناستي توماس ویست سره هم د همکاریو لپاره خوشبيني خوده لیده. ګلوب اند میل ورسپانې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د افغانستان په ناوړه اقتصادي وضعیت او د پیسو په کمښت باندې یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې راغلي طالبانو یو وار بیا داسې وخت د اقتصادي سکتور په خوانیو کارکونکو ته مراجعه کړې چې اقتصاد یې د سقوط په درشل کې دی. د ورسپانې په لیکنه کله چې طالبان واک ته ورسېدل د افغانستان وار د مخه ځپل شوی اقتصاد له ګڼو کړکېچونو سره مخ شو. ورسپانی ورستر بلی مخ په زیاتې دون کې بیوزلی او لوګي ته اشاره کړې ده. خو په مقاله کې د طالبانو هغه ورستی اقدام ته اشاره شوې چې د افغانستان بانک ځینی پخوانی مشرانی برته دندو ته ورغوښتي. له هغوی د اوسنیو اقتصادي ستونزو د حل مرسته غوښتي خو ګواښ ورته کړی چې خدای هر څه ګوري او تاسو به د خپلو اعمالو ځوابګوی اوسئ. ګلوب اند میل لیکلي که څه هم د پخواني حکومت ټکنوکرات چارواکي اوس طالبانو ته په مالي چارو کې مشورې ورکوي خو داسې نه ښکاري چې له اوسني مالي بحران په اسانۍ راووزي. ورسپانی د امریکا لخوا د اردنو ډالرو کنګلیدو ته اشاره کړې چې اقتصادي زیانمن کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مهم د افغانستان د ناوړه اقتصادي وضعیت په باب واورېدل. د پیسو نړیوال وجی صندوق IMF هم خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سږکال له 20% پورې له رکود سره مخامخ شي. IMF دې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې چې ګڼ افغانان به اغېزمن کړي او حتی د افغانستان پر ګاونډیو به دا وضعیت بې اغېزې نه وي. جزئیات په دې راپور کې.
د منځنی ختیځ او منځنی آسیا لپاره د پیسو د نړیوال صندوق د رئیس جهاد اسعور په وینا د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره به افغانان نورو سیمو او نورو هیوادو ته مخه کړي. څه چې موږ یې وړاندوینه کوو او ورته اندېښمن یو همدا د افغانستان اقتصادي رکود دی چې د 20% کې ترمنځ به وي. دا وضعیت په لکونو یا میلیونونو کسان له ستونزو سره مخامخوي. د کډوالو او پکور دننه د بې ځایه شویو مسله شته. د اساسي اجتماعي خدماتو مسله هم مطرح ده. د ښځو او پیغلو لپاره زده کړې او روزنه نشته او دا ډېره مهمه مسله. د پیسو د نړیوال صندوق د راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو د اګست 19 کابل نیولی افغانستان له سوچیدي ستونزو سره مخامخ شوی دی. د IMF په پرونی راپور کې راغلی دي چې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی، د خلکو د اخیستو وس کم شوی او په ګاونډیو هیوادو کې د افغانانو پناه اخیستل زیات شوی دي. دا راپور څرګندوي چې پروسه شکل په افغانستان کې 3.5 میلیونه په کوردننه بي ځای شوی وو او په بهر کې د افغان کډوالو شمیر تیر کال شاوخوا 3 میلیونه ګڼل شوی وو چې نیمه په پاکستان کې دي. د پیسو نړیوال صندوق بیا خبرداري ورکوي چې افغانستان ته به د صادراتو کمیدل په ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې هم د خلکو پر ژوند اغیز وکړي، ځکه چې دا هیوادونه له خوراکي موادو نیولې تر تیلو، خام موادو او نورو شیانو پورې افغانستان ته صادروي چې په دې هیوادو کې له دې سره په زرګونو کسانو ته کارونه پیدا شوي وو. بل لور ته ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې سږ کال به ژمی په افغانستان کې سخت وي. د ملګرو ملتو سرمنشیان تونی ګوتیرش تیر اونۍ خبرداری ورکړ که چیرته د افغانستان بشري وضعیت ته سمه پاملرنه ونه شي یو ستر ناورین به رامنځته شي. د ګوتیرش په وینا د افغانستان د اقتصاد د بیا رغېدو لپاره باید لارې چارې ولټول شي. د نړیوالو وغوښتل چې جدي هڅې وکړي، له افغانانو سره مرستې وکړي څو د افغانستان د اقتصاد د ماتېدو مخه ونیول شي. پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته افغانستان سره د بشري مرستو لپاره دوی غونډې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ او د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادو یا جیشل غونډه چې په دې دواړو ناستو کې تر 2 میلیارد د ډیرو ډالرو ژمنې له افغانستان سره وشوې، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا تر اوسه دوی ته ډېرې لږ مرستې ورسپارل شوې دي چې له دې سره په افغانستان کې له ځپل شویو او بې وزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښمن دی. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکي هم د افغانستان له بېلابېلو برخو د بیو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د څو تنو دغو اوریدونکو هغه پیغامونه به واورو چې زموږ په پیغام ثبتوونکي ماشین کې پرېښي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین افغانستان حکومت کې دومره ګرانینې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسېږي. زه میوند افغان د لشکرګاه ښار څخه حکومتي چارواکي لوړ پوړي چارواکي دي دغه د خوراکي توکو نه نرخونه معلوم کړي او باید معلوم کړي لږ څه چې کړي
برابر کی بسی بھی پہلے لوڑا شعر اپنے انگرار کی سرگن زوران دے کر دی تعلیم لڑی کو متاثر طالبان اور رسیدگی نے کرے.
افغانستان
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې د بیو له زیاتوالي شکایت کاوه. دغه راز د ویرشته چې ښایي د کمزوري اقتصاد له امله په ژمي کې افغانان له سختو ستونزو سره مخامخ شي. نور په دې رپورټ کې
جمعه را روان دی لرګي ګران ډیر زیات چې وسم پنه کې روپیه را سره نشي چې په وایلو.
د ختیز نورستان اوسیدونکو سید ولی چې د دې ولایت په مرکز پارون کې سماوار لري وایي کاروباري په ټپه درېدل او دا چې سخت جمعه په مخ کې لري د خپل کورنۍ راتلونکي ته سخت اندېښمن دی. دی وایي نه د ژمي لپاره د سوند توکو د اخیستلو توان لري او نه هم په کور کې د ګېډې د مړولو لپاره خوراکي توکي. وای خی لویان د یخنۍ او لګي پوړاندې حوصله ولري خو ډاریږي چې ژمی ترې کوچني ماشومان وانخلي.
ډیر وخت نه کار کوم مخ مخ کې بخو کاروبار مې خو گزاره به کول اوس وخت کې کاروبار په هی پټا باندې ولال دي او بیخي وړم ګران دي غوړم ګران دي لرګیم ګران دي ګیس هم ګران دي هر شی ګران شي وی ډیر زیات جمع را روان دي لرګي ګران دي ډیر زیات چې وسم پنه کې روپیه را سره نشي چې په وایلو واړ واړ بچیم دي چې لګې نه او یخنۍ نه رانه مړ نشي.
یوازې سید ولی د ژمی اندېښنې نه دی اخیستی بلکې د افغانستان د سړو سیمو میلیونونه اوسیدونکي خایي له ورته برخلیک سره مخ وي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. دوی وایي په داسې حال کې چې له اقتصاد نه دی برخمن او سخت ژمی په مخ کې لري. د کابل اوسیدونکي مریم
له اسلامی امارت غواړو چې مخته د کار زمينه برابر کړي. زه هم بیکارم، خاوند ته هم کار نه پیدا کیږي، قیمتي هم لاسمان سره خبرې کوي، سخت جمعي را روان دی، موږ نه پوهیږو چې څه وکړو. ټول خلک له ستونزو سره مخ دي، باید دولت زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي.
تا تازه ملګرو ملتونو په یو راپور کې اندېښنه ښودلی چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او تر 2022 میلادي کال به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. د نړیوال بانک په خپور شوي راپور کې بیا افغانستان ور له مخه د نړۍ شپږم بېوزله هېواد بلل شوی. افغانان له نړیوالې ټولنې او مرستندویه ادارو غواړي چې له بېوزلو سره مرستې وکړي او په راتلونکي ژمي کې د لوږې له امله د احتمالي انساني ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیالې امینه جی محمد پر خپل ټویټر لیکلي، په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره د خلکو اړتیاوې ډیریږي او دوی په دې کار کوي چې خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. اغلی جی محمد د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان د استازي ماری ایلن میګ ګرارټي هغه خبرې هم راخیستې چې ویلي دي افغانستان په ډیر سخت وضعیت کې دی. د خوړو له نړیوال سازمان سره زما په اوږدي کاري موده کې کله هم له دومره لوی او تیز ناورین سره نه یم مخ شوی. مک ګرارټي د ژمي له رسېدو وړاندې افغانانو ته د خوراکي او نورو اړینو توکو د ژر تر ژره رسېدو غوښتنه کړې. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې بیا د ترتیباتو خبر ورکړې. د دې ادارې عملیاتي مسول احمد نافی ازادي راډیو ته وویل چې تازه په دې اړه بهرنیو مرستندویه ادارو سره ناسته کړې او په یو پلان کار کوي چې په نږدې ورځو کې به بشپړ شي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې او مرستندوی مؤسسو غونډه کړې. برنامه تر کار لاندې دي. مرستندوی ادارو هم د مرستې ژمنې کړې دي. نو هیله ده چې اول خو سخت ژمی رانشي او کراشي موږ به ورته تیاری لرو او انشاءالله پر وخت به ورته رسیدنه وشي.
د وای دغه شان د طالبانو په مشرۍ د افغان دولت په زیرمو کې هم بیلابیل ډوله مواد شته چې د اړتیا پر مهال به ترې ګټه واخیستل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې زیات شمیر خلک ورسره بیکاره شول، اقتصادي ستونزې مخ په ډیرېدو او دا هیواد د نغدو پیسو د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی.
یو ځل بیا په مو کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي.